تر نهو بجو ده ده همده ساعت ده اوریدون که هر کلی کوم. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.15 هم نیولی شي. وړاندې به واورئ چې تمه ده په څو ورځو کې افغان چارواکي په اسلام آباد کې د طالبانو له مشرانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې تمه ده چې افغان چارواکي روانه اونۍ په اسلام آباد کې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د میدان وردګو سیمې چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو څخه د یوه ساختماني شرکت 15 کارکوونکي ژغورلي دي او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن نن منځني ختیځ ته ځي. د خبرونو تفصیل. سپینه مانی وای ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د سولې هڅو ته ادامه ورکړي. دا خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې تیره ورځ ناوخته وسوې چې پکې باراک اوباما ټینګار وکړ چې امریکا د هغه سولې ملاتړ کوي چې ورسره شخړې راکمې سي او په افغانستان او سیمه کې ثبات راسي. اوباما په دې ترڅ کې د ولسمشر اشرف غنی نقش ته اشاره وکړه چې د افغانستان له ګاونډیو سره اړیکې پراخوي او د سولې او پخلاینې خبرې له طالبانو سره مخته وړي. د دې ویډیو کانفرنس پر مهال د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن او د افغانستان اجرا رئیس عبدالله عبدالله هم برخه اخیستې وه. د ارک پوینا د امریکا ولسمشر د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو مېړانه وستایله او ولسمشر اشرف غنی ته وویل چې دی د افغانستان د امنیتي ځواکونو له هڅو اغېزمن سوی دی. تمه ده چې افغان چارواکي روانه اونۍ په اسلام آباد کې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال خیرالله آزاد خبره ازادي رادیو ته وکړه. بلورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا خبرې به په دوه درې ورځو کې پیل شي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. افغان چارواکي وایي ټاکل سوی د مارچ او اپریل په میاشتو کې یو شمیر ایم جی 1510 او ای 90 الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره وروسپارل سي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د بي پیلوټ الوتکو د کارولو په برخه کې د افغان محصلینو له فارغېدو سره به اته بي پیلوټ الوتکې هم افغانستان ته ورکړل سي. وزیر زیاته کړه چې تر دې مخکې هم څو ایم جی 1510 او ای 90 امریکایي الوتکې دوی ترلاسه کړې دي. همدارنګ په دې ورستۍ کې هندوستان هم افغان لوري ته څلور هلیکوپټرې ورکړې دي. د دفاع وزارت ویان زیاته کړه چې د هوایي ځواک لپاره د مسلکي پرسونل د روزنې په هدف هم د اوس د هیواد دننه او بهر یو شمیر افغان محصلین په زده کړو بوخت دي. چارواکي وای په میدان ورده کې د سړک جوړونې د یو شرکت 15 کارکوونکي له وسلوال طالبانو څخه ژغورل دي. د میدان ورده ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو د سرتیرو او وسلوالو طالبان ترمنځ نشته هغه محل رامنځته شو چې وسلوال طالبانو د آزاد خېلو او هفت آسیا سیمو ترمنځ د باکورا د سړک جوړونې شرکت کارکوونکي له موټر کښته کړ. د میدان وردګو مطبوعاتي دفتر زیاتوي چې طالبانو د ملي اردو د سرتیرو تر رسیدو مخکې د دې شرکت موټر چلونکي وژلي او دوه کارکوونکي ټپیان کړي و خو نور 15 تنه د ملي اردو لخوا ژغورل سوي دي. د سړک جوړونې دا شرکت کابل کندهار د لوی لارې هغه پلچکونه او زیانمنې سوي سیمې جوړوي چې د حکومت وسلوال مخالفینو په بمونو الوزه ولیدي. بیا هم اشاره غلاست. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن نن منځنی ختیځ ته ځي. د نوموړي دا سفر به په ایران او سوریه کې پر وضعیت او په سیمه کې د امریکا پر اقتصادي او د انرژي پر ګټو متمرکز وي. سپینه ماڼۍ وایي جو بایډن به د دې سفر په ترڅ کې متحده عرب اماراتو، اسرائیلو، لویدیځ غاړې او اردن کې اتم سي. بایډن چې نن شنبه له واشنگټن څخه روانېږي د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم ګوري. ترکی چارواکو د دغه هیواد یوې مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. داسې ښکاري چې دا د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالفینو پر ضد یوه نوې هڅه ده. ترکی پولیس نیمه شپه د زمان ورځپاڼې دفتر ته ورغلل څو د محکمې پرېکړه پلي کړې. پولیسو د ورځپاڼې د سلګونو ملاتړ کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهیونکي ګاز څخه کار واخیست او پر هغوی یې اوبه وشیندلې. زمان ورسپانه شفر لکه 15,000 گنی خبریجی چی دا ورسپانه دا ترکیه یو دینی علیم لا فتحولا گولین تا نجده ورسپانه بلل کیجی. گولین اوس په امریکا کې اوسی او دا ترکیه ولسمشر هغه تورن کړی دی چی دا حکومت دا نسکورولو حسای کوله. امریکا دا اقدام غندل دی دا امریکا دا بحرانوی چار دا وزارت ویان جان کربی وویل. په یمن کې وسلوال کسانو د زړو خلکو د ساتنې په یو مرکز کې تر لسو زیات کسان وژلي دي. د زړو د پالنې دا مرکز د یوې رومن کاتولیک مرستندوی ټولنې لخوا تمویلیږي. په دې برید کې دوه ښځینه رهابیانې هم وژل سوي دي. د رومن کاتولیک د هغې مرستندوی ټولنې ویان چې د یمن په ساحلي ښار عدن کې دا مرکز چلاوه وایي څلور وسلوال د زړو د ساتنې مرکز ته په دې پلمه ننوتل چې غواړي خپل میندې وویني. یمني چارواکو ویلي وسلوال کسان کوټه په کوټه ګرځېدلي، لومړی د خلکو لاسونه تړلي او بیا د هغوی پر سرونو ډزې کړي دي. برید کوونکي له برید وروسته له سیمې تښتېدلی او تر اوسه دا نه ده څرګنده چې ولې پر دې مرکز برید کړی دی. د یمن حکومت په عدن کې ځای پر ځای دی او هڅه کوي چې له دې ښار څخه د خلیج د عربي هیوادونو په ملاتړ د حوسیاغیانو له ایستلو وروسته دغلته خپل واک ټینګ کړي. حوسیاغیان له هم د یمن پر پایتخت سنا واکمن دي. او د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې په وینا د سوریې د یاغیانو یوې ډلې د عراق لور ته پر سرحد د پورې وتلو سیمه تېره ورځ ونیوله. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو د التنی پر سرحدي سیمې بمباري وکړه چې داعش مجبور سو دا سیمه پرېږدي او بیا د یاغیانو ډله د اردن له لورې دې سیمې ته داخله سوه. د عراق لور ته د التنیف سیمه لا هم د داعش په لاس کې ده. داعش د سوریې دغه سرحدي سیمه په 2015 کال کې په مې میاشت کې له حکومتي ځواکونو څخه نیولې وه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې له طالبانو سره به په څو ورځو کې د سولې خبري پیل شي.
اظهار داده چې د افغانستان دولت او د طالب باصلاحیت استازو ترمنځ خبرې اترې انشاءالله په اسلام آباد برگزار شي.
د همدې خبرو په اړه د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا دا وړاندیز لري چې ټولې دولت مخالفه وسلوالې ډلې باید برخه پکې واخلي.
نشود یک گروه در مذاکرات سهم بگیرد و گروه های دیگری آن باعث شهید و مجروح ساختن هموطنان مسلمان بیگناه ما گردد.
د پاکستان د سریعظم سلاکار سرتاج عزیز تیرونی په امریکا کې وویل چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې دیره دي. دا اعلان ولې دومره ځنډ وروسته شوی؟ د سیاسي چارو کتونکی خوشحال خلیل وایي
ممکن دی خبرو لپاره کوم بل چینل ترکمنستان دی یا کوم بل وادل تر منځ کې او بل اخر هغه انتظار پاکستان غواړي د دې طریقې ترلاسه کړي ترلاسه نه کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د سوریې اوربند څارلی او د اسدي او اوریدونکو په پروګرام کې ساتو په شخصي شبې پیغامونه خبرو. تمه کېږي چې روانه اونۍ به افغان چارواکي په اسلام آباد کې د طالبانو له مشرانو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې به د طالبانو له مهمو مشرانو سره وي. بل لور ته د پاکستان د استخباراتو یو مسؤول جرمني اژانس ته ویلي دي چې ملا اختر محمد منصور موافقه کړې ده چې په دې خبرو کې ګډون وکړي. تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
افغان چارواکي وایي دوی تمه لري چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خیر الله آزاد که څه هم د خبرو اترو دقیقه نیټه ونه ښوده خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو لپاره د همغږۍ په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د شوې پرېکړې له مخې باید دا خبرې اترې له راتلونکي پنجشنبې چې د مارچ لسمه نیټه ده د مخه ترسره شي.
د افغانستان دولت او د طالب او مسلح مخالفینو با صلاحیت استازو ترمنځ خبرې اترې ان شاء الله په اسلام آباد برگزار شي
او د خبرې اترې شروع شي.
دا چې په دې مخامخ خبرو کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په استازیتوب څوک برخه اخلي. خیرالله آزادی په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې خبرې اترې به د طالبانو له باصلاحیته استازو سره وي. نوموړي وویل چې د افغانستان د حکومت له لوري به په خبرو اترو کې د برخه اخیستونکو کسانو لیس هم د خبرو اترو تر پایل یوه ورځ مخکې په ډاګه شي. بلخوا د جرمني خبري اژانس د دوو پاکستاني استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې نه دي یاد شوي په ورته توګه تایید کړي چې په راتلونکو ورځو کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم جرمني خبري اژانس ته منلې چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به دا خبرې اترې پیل شي. د جرمني خبري اژانس وایي یو استخباراتي چارواکي چې د دې خبرو اترو لپاره په چمتووالي کې برخه لري او د نوم خودلې نه غوښتل ورته ویلي، دواړه خواوې به خبرې له هماغه ځایه پیلوي چیرې چې وروستی ځل نیمګړې پرېښوي. کسان وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني خبري اژانس د پاکستان د استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې بیا هم نه دي یاد کړي ویلي، د طالبانو د مشرتابه شورا له کوټې څخه د باندې وروسته له هغې چې د فبروري په پای کې په دې خبرو کې د ګډون بلنه ترلاسه کړه څو ځلې خپلو کې غونډې کړي. د استخباراتي چارواکو ویلي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په خبرو اترو کې د خپلې ډلې د ګډون اجازه ورکړي. د جرمني خبري اژانس په دې اړه په خپل ریپورت کې زیاتوي، د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بیلې شوې ډلې استازي هم خیله دي بهر سره یو ځای شي. د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د دې مخامخ خبرو زمینه په داسې حال کې برابرېږي چې تر دې مخکې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان په شمول یوې څلور اړخیزې ډلې په کابل او اسلام آباد کې پرله پسې څلور غونډې وکړې څو په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې د ختمولو او د سولې خبرو ته د یو چوکاټ په جوړولو سلاح شي. په تیر اوړي کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ غونډه وشوه، خو د ملا عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته د خبرو اترو بل دور ترسره نه شو.
په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده په څو ورځو کې په اسلام آباد کې د طالبانو له مشرانو سره افغان چارواکي خبرې وکړي. په دې راپور کې مو د پاکستان د استخباراتو د یو مسول په وینا دا خبر هم واورید چې د پاکستان د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور ډلې موافقه کړې ده چې په دې خبرو کې به برخه واخلي، خو تر اوسه پورې طالبانو په دې برخه کې کومه اعلامیه نه ده خپره کړې. بل لور ته د ملا اختر محمد د ملا محمد رسول ډلې هم تر اوسه پورې نه دي ویلي چې د اسلام آباد په خبرو کې برخه اخلي او کنه. خو د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره دا څو هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې په دې مذاکرو کې دي ټولو مخالفو ډلو ته ونډه ورکړل شي. د شورا پر وسلوالو ډلو غږ وکړ چې که د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي او امنیت غواړي پر ملکي وګړو او تاسیساتو دې له حملو لاس واخلي. ولسمشر اشرف غني د عالمانو د سرتاسري شورا له غړو سره تیره ورځ په ارکی وکتل او د ټینګار وکړ چې د سولې لپاره اراده د ټینګه ده او وسلوالي حملې دا تعهد نشي کمزوری کولی. فرشته جلال زی په دې اړه له نور تفصیل سره.
د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا پر حکومت او مخالفو ډلو غږ وکړ چې مخامخ خبري وکړي او د مذاکرو او ډیپلوماسۍ له لارې د رواني جګړې حل پیدا کړي. د دې شورا په اعلامیه کې د حکومت او طالبانو د سولې په اړه د صدر اورخیزو غونډو هرکلی وشو او پر افغانانو یې غږ وکړ چې د خپل حکومت او ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې شورا اعلامیه مولوي ذبیح الله ولوسته چې پکې ویل شوي چې خبري او ډیپلوماسۍ د افغانستان د بحران یوازنی حل دی.
جنگ رای حل نبوده و هر قدر که طولانی هم شود بالاخره خاتمه آن
دی. وایي جګړه د حل لار نه ده. یو ار بیا په جګړه کې له ټولو شکلو خواو غوښتنه کوي چې د مستقیمو مذاکرو له لارې ستونزې حل کړي. جګړه مسأله نشي حل کولای او که هر څومره دوام وکړي بیا هم باید د مذاکرو په مرسته یو نتیجه ترلاسه شي. دا شورا د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د سولې د عالي شورا د نوي رهبرۍ او د څلور اړخیزو غونډو د ترسره کېدو لپاره د حکومت د هڅو ستاینه کوي. د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا همدارس د حکومت پر وسلوالو مخالفو ډلو غږ وکړ چې ټول خبرو ته حاضر شي او د سولې په مذاکرو کې د ټولو مخالفو ډلو موجودیت مهم بللی دی.
تقاضای شورای سرتاسری علمای افغانستان این است که تماما جهات مخالفین
د عالمانو سرتاسری شورا غواړي چې ټول مخالفین په دې مذاکرو کې ګډون ته وبلل شي، څو داسې ونه شي چې یو ډله په خبرو کې وي او بل ډله د کونړ، ننګرهار، بلخ او کابل په ځینې سیمو کې د وروستیو خونړیو حملو په څیر پیښې جاري وساتي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې لپاره پر خپل تعهد ټینګار وکړ. وی ویل چې وسوالي حملې او چاودنې دا تعهد نشي کمزوری کولای.
نیت ما روشن است، نیت ما پاک است
زموږ نیت پاک او څرګند دی، ځکه زموږ نیت د خلکو د غوښتنې پر اساس دی چې هغوی سوله غواړي. د سولې لپاره زموږ اراده ټینګه ده، ځکه حتی په هغه ګړۍ کې چې په فتنه کې شاملو خلکو زموږ اولادونه ووژل، موږ د سولې په خبرو ټینګار کاوه. ښاغلی غنی وویل چې د ښه حالت لپاره دعا کوي، خو د ولسمشر په توګه دا خپل مسؤلیت ګڼي چې د بد حالت لپاره تیار وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه 15 غونډه په اسلام آباد کې وشي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاډ څرګند کړی چې د طالبانو معتبر استازي به له حکومت سره مذاکرو ته حاضر شي. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر د ځانګړي استازي ویلي چې په نږدې وخت کې به د افغانستان او پاکستان د عالمانو ترمنځ یوه لویه غونډه هم وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې لپاره اراده کلکه ده، او د وسلوالو بریدونه او چاودنې دی له دې تعهد نشي راګرځولی. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د پاکستان د سریاعظم د نړیوالو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز څرنګه په وروستیو کې په واشنګټن کې وویل چې د طالب مشرانو کورونه او کورنۍ په پاکستان کې دي. دا مسله په تفصیل څېړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې هڅو ته امیدوارۍ زیاتې شوې دي، د پاکستان یو جفپوري مقام ډاډ ورکړی دی چې کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. د پاکستان د سریاعظم د نړیوالو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز تیره اونۍ په واشنګټن کې په وروستیو څرګندونو کې وویل د طالبانو مشرانو کورونه او کورنۍ په پاکستان کې دي، او که خبرو ته حاضر نشي نو حکومت به دا ټول امکانات ترې واخلي او وبه یې شړي. پاکستاني چارواکي په وروستیو 14 کلونو کې له طالبانو سره د مرستو خبر تل رادوله، ولې اوس په ډاګه وایي چې طالب مشران د دوی په ولکه کې دي؟ یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې طالبانو د سیمې له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم اړیکې ټینګ کړي، خو پاکستان غواړي لا هم دوی په خپل مدار کې وساتي. دا موضوع احمد تکل په یو مفصل راپور کې څېړلې ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو مقام د جرمني خبری اژانس ته ویلي د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو اړخونو استازي به په راروانو 2-3 ورځو کې په اسلام آباد کې خبري وکړي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا ویلي و چې په کابل کې د وروستۍ 4 اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي، خو نیټه یې نه ده ټاکل شوې.
په 23 فروری کابل کې شوې غونډه کې څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټه د دې خبرې سره اتفاق کړی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه مذاکراتو د پاره به هلې ځلې جاري ساتي، او هیله کې دا چې دا غونډه د مارچ په لومړۍ اونۍ کې وشي. دا د ټولو څلورو ملکونو شریکه ذمواري ده چې دوی مذاکراتو ته کینوي. دغه کوششونه روان دي، خو تر دې دمه د مذاکراتو د پاره د نیټې تصدیق نه دی شوی.
که څه هم وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د سولې خبرې به د مارچ له 10 تر 15 نیټې په اسلام آباد کې ترسره شي. څارونکي په دې باور دي چې طالب مشران د سولې په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا لري. هغه مشران چې له کلونو راهیسې افغان حکومت ویل په پاکستان کې دی راځي، خو پاکستاني چارواکو به دا د ملامتۍ د لوبې یوه برخه بلله. د پاکستان روستای اعتراف چې وای د طالبانو جګپړي مشران په اسلام آباد کې ډیر دي او د دې هواد حکومت نفوذ پر لري، ګان خلک حیران کړي، ځکه پاکستانی چارواکو په 2000 لومړی کال کې د طالبانو د واکمنۍ لنسکورېدو پر وروسته موده کې تل انکار کاوه چې طالب مشرانو ته ځای او امکانات ورکړي. په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د مارچ په لومړۍ نیټه په واشنگټن کې یو تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې په دې اړه چې آیا پاکستان کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل، اسلام آباد جګپړو طالب مشرانو ته ځای ورکړی او پر هغو نفوذ لري. عزیز وویل د پاکستان حکومت کولی شي په پاکستان کې د طالبانو فعالیت محدود کړي، روغتونونو او نورو امکاناتو ته د هغو د لاسرسي مخه ونیسي، او وی ګواښي چې که د سولې خبرو ته چمتو نشي نو لږ تر لږه د پاکستان له خاورې به یې وباسي. ځینې څارونکي وایي د سرتاج عزیز وینا نه ژبنۍ سهوه وه او نه د دې څرګندوی کوي چې ګرې پاکستان غواړي د خپلې پخوانۍ ملګرې ډلې طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. سرچینې وایي دا برعکس په اسلام آباد کې د چارواکو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړۍ ته ور وښیي چې یوازې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري. او په داسې حال کې چې نړیوال قدرتونه او د ولسمشر اشرف غنی حکومت غواړي د افغانستان جګړه سم د سپای ته ورسوي، دا اسلام آباد دی چې کولای شي طالبان خبرو ته حاضر کړي. خپلواک خبریال سمی یوسف زای وی د سرتاج عزیز د وینا هدف دا دی چې پر افغان طالبانو د اسلام آباد سرګن نفوذ نړیوالو ته په ډاګه کړي او په دې توګه امتیاز واخلي.
یو خدای دی چې هر څومره چې اوس طالبان دا کوشش کوي چې د پاکستان نوم د ځان لري کې، پاکستان دا کوشش کوي چې داسې وښیي چې دوی زمونږ تر ولکې لاندې دي یا زمونږ تر کنټرول لاندې دي تر څو یو سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. او بل طرف ته زما په خیال اوس پاکستان رورو دا کوشش کوي چې د نړیوالو ټولنو نه په دې باندې امتیاز واخلي چې طالبانو باندې پرته له پاکستانه بل هیڅوک نفوذ نه لري.
یو شمیر نور څارونکي په دې باور دي چې افغان طالبانو په دې وروستیو کې د روسیې او ایران په څیر د سیمې له نورو قدرتونو سره په دې تمه تماسونه ټینګ کړي چې د دوی ملاتړ وکړي. د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیل د سرتاج عزیز وینا ته اشاره کوي او وایي پاکستان ویریږي چې د سیمې هیوادونه به طالبان د دوی له منګولو وباسي.
سرتاج عزیز کومه وینا کړې هغه په امریکا کې او د صلح خبرې مرانځ د سوي دی وخت دا معنا ورکوي چې ممکن پاکستان دا ویره ورسره وي کچیرته مونږ دا خبره ونه کو طالبان اوس نور لارې پیدا کړې دي، مثلا ترکیه کې، په ترکمنستان کې، قطر، د جوی کې د دفترونو جوړ کړی دی. اول ته دې مهم غړي وسیږي د افغانستان حکومت په خبرو کې جديده او نړیوالم جديده نواسنه کچیرته دوی هغه سي انکار کې پاتې سي ممکن د خبرو لپاره کوم بل چینل ترکمنستان یا کوم بل وادل تر منځ سي او بل اخره پاکستان غواړي د دې طریقې ترلاسه کړي ترلاسه نه کړي.
د ځینو کارپوهانو په نظر د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته د جګړې په ډګر کې د طالبانو ځینې پرمختګونه هم د ډلې ته دا امتیاز ورکوي چې د پاکستان له نفوذ پرته په خپلواک بڼه عمل وکړي او له همدې کبله دا امکانات لري چې د مالی تمویل او تجهیزاتو له پلوه پر پاکستان ډیر متکی نه وي. ځینې نور څارونکي بیا وایي چې طالبان د پخوا برعکس اوس په یو حقیقت بدل شوي او د امریکا، اروپا او چین په څیر ځواکمن قدرتونه په مستقیم ډول اړیکې ورسره نیسي، نو ځکه دوی نور نو د نړۍ او د سیمې هیوادونو ته د ځان د مطرح کولو په خاطر پاکستان ته ډیره اړتیا نه لري.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
ادم نور زم له فرا ولایت زو نظر د سولې په اړه چې چیرې د افغانستان حکومت او دولت او یا وسلوال طالبان کغواړي چې صلح سره وکړي باید دا ولف له اوربندو چوربندو یو پر بل اعتماد پیدا کړي. په دا جنگ او جګړو کې اعتماد د مابین ځتللی او باید بیا چې اوربندو وسو په دویم قدم کې یو به طرفه پلاوي وټاکي، علما، مشران، شیخان به طرفه کسان وټاکي چې په دا مابین کې بلل شي وي ولا شي او خبرې وکړي او په خپل وطن کې په خبرو سره وکړي.
له طالبانو سره مو د سولې په ارتباط د ازادي راډیو د یو اوریدونکو نظر اوریده. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو په پیل کې په خبرونو کې د سر خبر دا و چې سپین مڼۍ وایي ولسمشر بارک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د سولې هڅو ته ادامه ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما د تروریزم په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو کار او هڅې هم ستایلې دي. د ارګ د ټویټر پر رسمي اکاونټ د خبرو شوی معلوماتو لمخې دا څرګندونه د امریکا ولسمشر بارک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د جمعې پورس په یو ویډیو تماس کې کړې دي. په دې خبرو اترو کې ولسمشر غنی بارک اوباما ته وویل افغان ځواکونه په زړورتیا جنگي شي خو د هوایي ملاتړ کمی تحرک اغیزمن کړی دی. ارګ د ولسمشر اوباما له خولې زیاته کړې چې په امنیتي او د شی حکومتدارۍ په برخه کې د نور پرمختګ سره به نوموړی د بروکسل او وارسا پراتلونکو سرمشیزو کې د افغانستان لپاره د ملاتړ جلبولو ته دوام ورکړي. ولسمشر غنی دا دواړه سرمشیزې د افغانستان لپاره مهمې بللې دي. ولسمشر غنی په دې ویډیوي کانفرنس کې چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن هم پکې برخه لرله ولسمشر اوباما ته وویل د 2015 میلادي کال په پای کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوال په شاتم بولي او طالب وسلوال هم ند پریشي چې د ډیرو هڅو سربیره ستراتیژیکي بریاوي ترلاسه کړي. ارګوای چې د دواړو خواو د سولې په پروسه هم د دواړو خواو له لوري د سولې په پروسه هم خبرې وشوې خو ارګ په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورئ. د آزادي رادیو په روانه خپرونه کې آزادي او اورېدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپروو. البته یوه یادونه کوم چې د اس ام اس په برخه کې تخنیکي ستونزه لرو، نو ساسو اس ام اسونه نشو خپرولی. اوس هم نړیوالو چاپی خپرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دا کتنه احمد تکل کړې او وړاندې کوي.
تایم مجلې په خپل وروستۍ غاڼه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: پاکستان بل اخره ومنله چې د طالبانو مشران په خاوره کې دیره دي. خبرونه د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز سرګندونو ته اشاره کوي چې وای پاکستان د طالبانو پر مشرانو نفوذ لري او کولای شي له دې نفوذ څخه کار واخلي. دا مجله چې په برتانیا کې خبريږي زیاتوي که څه هم په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو حضور هغه راز دی چې پخوا افشا شوی او ټولې په اړه خبرې کوي. خو دا لومړی ځل دی چې پاکستانی چارواکي دا تاییدوي چې طالبان د دوی د نفوذ په کړۍ کې دي. تایم لیکي په زړه پورې داده چې د سرتاج عزیز له دې څرګندونو وروسته خبریالانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ویان څخه په دې اړه د وضاحت غوښتنه وکړه، خو ویان د څرګند ځواب له ورکولو ډډه وکړه او یوازې ویل چې عزیز هغه څه ویلي چې باید ویلی وای. ستراتفورد خبرونه په خپل پرونیګانه کې په یو مطلب کې لیکي: افغانستان ته د نوي امریکایي جنرال پراتک سره بد دي هواد له حالاتو سره نوی چلند وشي. خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قومندان جنرال جان کمبل له تقاعد کېدو سره د څلورو ستورو لرونکي جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د 9800 امریکایي سرتیرو مشري په غاړه واخلي او د قاطع ملاتړ په نوم د ناتو د نوي ماموریت مشري وکوي. ستراتفورد زیاتوي چې جنرال نیکلسن په یو ډیر حساس پړاو کې په دې دنده ګمارل کیږي، ځکه چې په افغانستان کې د سولې په مقصد خبرې پیل شوي او دا هیواد له یو خونړي کال څخه وتلی. خبرونه زیاتوي په طبیعي ډول کله چې یو نوی قومندان په کار پیل کوي له ځان سره نوي پلانونه راوړي او په دې پړاو کې د نوموړي ټاکنه په افغانستان کې د امریکا د نوې پالیسۍ څرګندوی هم کوي. خو ستراتفورد لیکي چې باید هیر نه کړو چې جنرال نیکلسن ته یو خورا پیچلی او ستونزمن میراث ورپاتې دی او هغه هم په افغانستان کې د جګړو د نوي موسم په درشل کې. خو ستراتفورد په پای کې لیکي د افغان ځواکونو پیاوړي کول د سرتیرو د تیښتې مخنیوی او له فساد سره مبارزه هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان به ورسره مخامخ وي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واورئ چې بریتانیا غواړي هغه افغان پناه غوښتونکي چې په وروستیو کې په بریتانیا کې د پناه لپاره غوښتنلیکونه سپارلي دي بیرته افغانستان ته استوي. په دې اړه به تفصیل درکړو، خو اوس له عصمت ساروان اورو چې له یوه کشفه مو خبروي.
خبریاست ګوګل یو ور بیا ځیرکی یا سمارټ عینکی بازار ته راباسي. ګوګل د تیر کال په لومړیو کې په بریتانیا کې ځیرکی عینکی بازار ته وړاندې کړې، خو یو میاشتې لا پوره شوې نه وه چې د هغو پلورل یې بند کړل. وروسته داسې ګمان کېده چې ګوګل نور له ځیرکو عینکو تیر شوی دی، خو اوس ګوګل کمپنۍ وایي د ځیرکو عینکو له پروژې تیره شوې نه ده، بلکې د دغو عینکو لا پرمختللی ورژن یا بڼه نړیوالو بازارونو ته وړاندې کوي. د ګوګل عینکو د نوي ورژن چوکاټ به تر پخوانیو هغو کلک وي. پروسیسر به یې قوي وي چې په نتیجه کې به د کار کولو په وخت د هغې سرعت زیات وي. د ګوګل دا عینکې د اوبو ضد دي، یعنی اوبه به زیان نه شي ور اړولی. بله ښېګڼه یې دا بلل شوې چې د بیټرۍ عمر یې اوږد او د چارجېدو وخت یې لنډ دی. همداراز دا عینکې قاتیدونکي دي چې په جیب او بکس کې په اسانه وړل کېدی شي. د ګوګل عینکو په نوي بڼه کې یو څراغ هم نصب شوی چې د عکس یا ویډیو اخیستلو په وخت د فلش کار ورکوي. د دې کار بل هدف دا دی چې د ګوګل عینکو کاروونکی په پټه فلم یا عکس وانه اخیستلی شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام درو چې پکې ساس په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو خو وو ساته به جاو دیرش دقیقې دي. له سید کمال شارف څخه لنډ خبرونه اورو.
سپینمانی وی ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د سولې هڅو ته ادامه ورکړي. تمه د چاپان چارواکي روان اونۍ په اسلام آباد کې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی د مارچ او اپریل په میاشتو کې یو شمېر ایم ډي 1510 او آی 9 الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره وروسپارل شي. چارواکي وایي په میدان وردګ کې د سړک جوړونې د یو شرکت 15 کارکونکي له وسلوالو طالبانو څخه ژغورل دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن منځني ختیځ ته. ترکی چارواکو د دغه هیواد یوې مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. په یمن کې وسلوال کسانو د زړو خلکو د ساتنې پر یو مرکز په برید کې تر لسو زیات کسان وژل دي. او د سوریه د بشري حکومت د څاردلې په وینا د سوریه د یاغانې وېډلې د عراق لور ته پر سرحد د پوري وټول سیمه 13 ورځ ونیوله.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر وایي افغان کډوال به بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د بریتانیا ستري محکمه تیر دوبه په افغانستان کې د امنیتي وسرت خرابوالي لعمله د هغه افغانانو د بیرته ستنولو پریکړه ځندولې و چې هلته د پناه غوښتنه کړې و. خووس د محکمه د نوی پریکړه لمخې ټول هغه کسان چې پورستوي کې په بریتانیا کې د پناه غوښتنې کونه سپارلې دي هغه به بیرته افغانستان ته ستنه کړي. او د محکمه په پریکړه کې ویل شوې ده چې کابل مسؤون ځای دی. فرشته جلال سي له نورو جزئیاتو سره.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر تریسا می بلاخره له دې هیواده د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د ځنډولو پریکړه لغوه کړه. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په حواله سره لدی چې 2015 میلادي کال په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د شمیر له امله تر ټولو خونړی کال بدل شوی. د بریتانیا ستري محکمې پریکړه کړې چې لږ تر لږه کابل دومره مسؤوم دی چې هغه کډوال چې په بریتانیا کې د پناه غوښتنه کړې بیرته ورستنولای شي. په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله تیر کال د بریتانیا حکومت د هیواد ته د کډوالو د ستنولو بهیر ځنډولی و خو د نوې پریکړې پر اساس افغانستان په هغو هیوادونو کې ګڼل سوی چې کافي امنیت لري او هغه افغانان به چې په بریتانیا کې د پناه غوښتنه کړې ده بیرته واستول شي. د انډیپندنت په لیکنه په بریتانیا کې میشت پناه غوښتونکي افغانان به په ځانګړو الوتکو کې بیرته افغانستان ته استول کیږي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت استدلال کړی چې کابل د دغو خلکو د استوګنې لپاره مسؤل دی. نو له دې امله پریکړه شوې چې حتی هغه افغان پناه غوښتونکي به چې د افغانستان د نسبتا ناامنو ولایتونو د هیواد ته ورغلي بیرته کابل ته واستول شي. خو په بریتانیا کې د یو افغان پناه غوښتونکي وکیل توفیق حسین ویلي چې د طالبانو د حملو د زیاتېدو او د اسلامي دولت یا داعش د فعالیت له امله په افغانستان کې د نشوتو او جګړې د پراختیا ویره شته. نو د خپلو موکلینو دفاع ته به ادامه ورکړي. د انډیپندنت په حواله د توفیق حسین موکل په 2001 میلادي کال کې بریتانیا ته تللی او هغه مهال یې وازی 14 کلن و. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر له بریتانوي چارواکو سره په خبرو کې د هغو افغانانو په اړه چې تر 14 کلن کم عمر لري او شاید بیرته افغانستان ته واستول شي اندېښنه څرګنده کړې ده. په بریتانیا کې داسې زیات شمېر افغانان سته چې د هیواد ته د ورتګ پر مهال تر 14 کلن کم عمر و. د پناه غوښتنه یې کړې او وروستۍ پریکړې ته انتظار دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې وویل چې د هغو افغانانو د پناه غوښتنې عریضې په تیر میلادي کال کې 65% زیات شوې چې له خپلو کورنیو پرته د هیواد ته ورغلي دي. په هغو څه باندې 3000 کسانو کې چې تیر کال یې په بریتانیا کې د پناه غوښتنې عریضې کړې تر 6500 زیات هغه تنکي ځوانان دي چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي او یوازې د هیواد ته ورغلي دي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
مخکې تر دې چې د سوریې د اوربند په اړه یو مطلب راواخلو، د کرکټ له لوبو به مو خبر کړو. ټاکل شوی ده چې سبا هند او بنګلادیش په بنګلادیش کې د آسیایي لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي. د دې جام د درېیم او څلورم مقام پر سر تیره ورځ پاکستان او سریلانکا مسابقه وکړه. دا لوبه سریلانکا په پاکستان وبخشي په شپږو وکټو سریلانکا ته په دې لوبه کې ماتې ورکړه. سریلانکا په څلورو وکټو 155 منډې کړې وې چې دې هدف ته پاکستانی ډله د څلورو لوبغاړو له سوځېدلو سره په داسې حال کې ورسېده چې لا هم څلور توپه پاتې وو. بل لور ته تمه ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له عمان سره په هند کې یوه دوستانه لوبه وکړي. افغانستان تیره ورځ هالنډ ته د یوې دوستانه لوبې په ترڅ کې ماتې ورکړه او سبا هالنډ له سکاټلند سره هم یوه دوستانه لوبه لري. اوس په ورشو سوریې ته. د بریتانیا، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو په سوریه کې د کړکېچ د ختمولو لپاره د سولې پر یوې دوامداره پروسې د کار کولو ژمنه کړې. د جمعې په ورځ د دې څلورو هیوادونو مشرانو د یو ټلیفوني کانفرانس له لارې خپلو کې خبرې وکړې. بلخوا د سوریې په اپوزیسیون کې یوې مهمې ډلې ویلي چې حکومتي لوري اوربند نه دی مراعت کړی او د سیمو لاندې کولو ته دوام ورکوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویاند وایي برتانوي مشر د جمعې په ورځ په یو ټلیفوني کانفرنس کې په مسکو، برلین او پاریس کې له خپلو سیالانو سره د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره پر یوې طرحې بحث کړی. کرملین هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې څلور واړه مشران سلا شول چې د سوریې د کړکېچ د هواري لپاره به د لارې د یوې نقشې ملاتړ کوي. پاین حال کې د سوریې د اپوزیسیون یوې لویې ډلې ویلي د سوریې حکومت د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره د خپلو ځواکونو تحرک ته دوام ورکړی او په داسې حال کې چې دمشق او متحدین بریدونه جاري وساتي د اوربند ټینګول ممکن نه دي. دا خبرې د سوریې په اپوزیسیون کې د جیش الاسلام په نوم مهمې ډلې کړي. په دې اوربند کې چې د فبروري د 28 نیټې راهیسې عملي کېدل پیل شوي، د تروریستي ډلو لکه د داعش او النصر جبهې خلاف د بریدونو درول شامل نه دي. د اوربند له پیل راوروسته په جګړه کې کموالی راغلی، خو د بشر الاسد خلاف جنګیدونکي یقین وایي حکومت په مهمو ستراتیژیکو لومړیو کرښو کې بریدونو ته دوام ورکړی. د سوریې د حکومت اپوزیسیون لا هم په دې اړه چې د مارچ د میاشتې په 9 نیټه په پلان شوو خبرو اترو کې برخه اخلي کنه پرېکړه نه ده کړې. خو د جیش الاسلام د سیاسي دفتر مشر محمد الووش رویټرز خبري اژانس ته ویلي د رژیم ځواکونو نوي سیمې نیولې او په نیولو کې د جنگي الوتکو او بیرلي بمونو په شمول هر ډول وسلې کارولې دي. په سوریه کې د تاوتریخوالي د کمولو د موافقه د سوریې په روانه کورنۍ جګړه کې لومړنۍ دا ډول موافقه ده. په دې کورنۍ جګړه کې تر اوسه تر 2500 زرو زیات کسان وژل شوي او میلیونونه نور له سوریې څخه ګوندوی هیوادونو او اروپا ته کډوالۍ ته اړ شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډیمستورا د پنځشنبه په ورځ وویل د اوربند عملی کېدل دوام لري خو لا هم نازک دی.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته د یادونې ده چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو او هم پر امنیتي مسایلو مشتخپل شکایتونه او وړاندیزونه راستولې دي چې له تبصرې پرته به یې پرله پسې درته خبره کړو. لومړی به د هغې خور ژغ واورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې ښځو ته د تعلیم امکانات برابر کړي. ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو، راسره اوسئ.
بله، السلام علیکم. سمایم له هلمند ولسمشرغانی نم په غوښتنه دا چې په هلمند کې د نجونو علم ته پوره توجه وکړي، ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي بېخي کم دي، خصوصا په ولسوالۍ کې خو هېڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابره چې ښځې زده کړې وکړي. وسلام په احترام. السلام علیکم. دا د هدف غوښتنې د هلمند ولایت نه لري ورسره څنګه د هلمند ولایت کې روسي نام نه یو د په هنه پر بهر باندې هم ډیر زیات منتري ارګس کړی دي. چې روانه یو نیمه میاشت موږ یو چکی درس هم نه دی ویلي. موږ د حکومت څخه هیله کوو چې د هلمند په ولایت کې دي د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاسه وتلې سیمې دي دته ونیسي ځکه چې تېره یوه میاشت موږ یو ټکي صدق هم دي ویلي نو د پوهنې په وزارت باندې ډېر زیات منفي ارزښت کړی دی. وسلام.
السلام علیکم. زدا فراد ولایت یم فراد ولسوالی یم محمد معصوم نیزم د وریې د کلی یم. زموږ په ولسوالی کې دا رزول رم چې اشرف غنی صاحب به دا کوشش وکړي زموږ سره چې ډېر مریضان لرو چې هر څه خو تدایي مونه کېږي په فرارود کې ډاکټر پر مخ باندې نسته دا دخل کړي چې مسلمانان چوري مردا ایله لرو د زر څخه د استاد څخه چې دا ناشر کوي چې موږ ته دلته ډاکټران راشي او که ډاکټران نه وي زموږ هیلو امید خو بېشکه چې پرخدای جی د هر چا مګر دا دی چې وروره ډېر خلک مو د دې تدایي څخه مړي دی دا اوس هم کار وکړي هم چې کوچنی مړ دی ډېر تدایي نه کوي وروره نو کمیلات دغه په کار دی د اشرف غني صاحب په کار دی خدمات موږ ته وکړي. وسلام.
داری السلام علیکم. زه نور محمد دلارام ولسوالۍ څخه خبر کوم. دلته چې په ملي اردو باندې مې پتا وسی عباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځوي نو هیله مو ده اشرف غني سره چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دویدم د کلي نه خبر کوم. زمه ستیږي وروره چې موږ ته د حکومت د خوانا لاره بند ده او هیڅ نه را پرېږدي او اوړه یو خوا غوټ هم نه را پرېږدي او زر تر زره دې دا لاره ازاده شي او که ازاده نه شي نو موږ به عوام پاڅون وکړو.
الو السلام علیکم. زه صفت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د آزادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د ناری سراج کانال د کونډیو د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي وای زه و ګاونډي وادو ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم نو چې ته وړیا اوبه نه ورکوې د 200 کالو د 300 کالو کانال دی دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالدارې دي نو موږ غنم کرلی دي غنم باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي تاک لګولي نو موږ ماشین تیل وس نه لرو چې په رانیسو نو دا غنم موږ وچ کړو موږ دا بچان په چیش وساتو موږ پر چا باندې وژاړو د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ د ولیه بند دی د ولیه پر سربان پر غاړه باندې دل 2000 ورستلې وو دل 2000 والا بل ورځ د دې باندې کړی وی دل 2000 والا وشتلې وو پر لاس باندې زخم کړی وو نو برته کار پات سو نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدا یې لکو چې یو ورځ وخت ورکې لازم وو مې روانو ته چې لازم کانال را تر الهکې. و سلام په احترام.
السلام علیکم. زه راغلم ننګرهار له جلال آباد خار نه خبرې کوم. اشرف غنی او عبد الله په دواړو ته وایي چې په دې ډیر لسو کالو کې د کرزي په حکومت کې دومره یو پیلر لرګي چا نه و پټ کړی نه او ما ځا لرګي پټ کړی و نن سبا ورځ په تورخم باندې په ټیلر ټیلر لرګي په غلا وړي. اشرف غنی ته وایي د کونړ لرګي چاتراشو دې غم خوري ته نه خوري کونړ چاتراش په ټیلر باندې په ښکارا توګه په تورخم باندې اوړي همداسې قانونو تیږې اوړي همداسې نور شان اوړي همې نور شان ټول افغانستان چور شو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه الله خبرې کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې موږ ته لاره بنده ده او کو دا لاره زر تر زره آزاده نه شي نو عوام پاڅون کوي او د مرورې د اربکانو لارې بس چین ته ګزار کوي په ډزو.
السلام علیکم. زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ ته دا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شی نه را پرېږدي او دلته مریضان او دغه پراتی دي او مونږ ته لار نه پرېږدي کو مونږ ته لار آزاد نشي نو موږ به د پاکستان سره لاس واخلو. وسلام.
السلام علیکم. ما ایله دار چې تقریبا ټول سوال یې کې د ټکرانو د مټرانو سره کې پناکي خلک روپی غواړي دا ولی نو دا څنګه رئیس جمهور دی چې با سار دا اسکار ودره دی روپی د سړی څخه په ټکټری کا مټری تا خو بای کې راځي او نظم خو څنګه سي.
السلام علیکم. زه محمد ونی د هلمند ولایت د ګرنسیل ولسوالۍ څخه په تماس کې یم درسره. موش فگرنسیل ولسوالۍ کې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. وسلام.
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ د فرارو د بازار خبرې کوم. زه د دولت څخه دا خواهش کوم چې زموږ په سیمه کې عملیات شروع کړي. بیخي امنیت خراب دی، هېڅ امنیت نشته. د بازار په شهر کې یو کیلومتر دوه کیلومتر کې وسوال طالبانو موجود دي، قرارګاوې جوړ کړي دي، پولیس خپل پوستو کې نیسي. وتره دولت څخه دا خواهش کوم چې عملیات شروع شي. مننه.
ہلو، السلام علیکم. زما نوم خیر اللہ ده. بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د اکازو د کلي اوسیدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم، کله چې د دولت د مخالفینو سره په جنګ وخود وي نو دوی د لوی سلاحو څخه نه استفاده کوي او دغه دې نه کوي چې د لوی سلاحو اصابت عامو خلکو ته رسیږي. دا دې بیان کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاحو سره ډېر په عذاب یو. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت مخبل د احساسات نډک پیغام ازادۍ رادیو ادارې ته پریدم. د افغانستان د حکومت او لړپولو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپریدي او کله ته تورخم باندې راپریدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آئنده کې تکرار نشي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت ولیخ کړي. افغانستان کې مسلمانان وخت تیروي، په افغانستان کې مؤمنان وخت تیروي او دوی روزانه په مسلمانانو باندې ډزې کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصوي. باید افغانستان حکومت دلا یو ماتونکی جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د زابل د چاریول فلسه خبره کوم. ما دا خوایې تل طالبانو ورونه او حکومت څخه نور له جنګ لاس واخلي، سولې ته راشي، سوله وکړي، نور یې اطمینان او کونډې نه زړوي. خدای دې وکړي چې دوی دا دعا ټول مسلمانان دعا وکړي چې نور بس کړي دا جنګ. وسلام.
السلام علیکم. من صدیق الله خان دی من ولایت مسافر پاره کې ما وروره ته چې ټول راتګ غواړو ټول افغانان. نو باید بس یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت را سره خوشاله وي، ځکه چې یو دبل شرطونه نه مني، بل دبل شرطونه نه مني. که چیرې ټول شرطونه سره ومني یو دبل، نو انشاءالله ډېر ژر به سلحه راشي او هر یو خپل ګټې لپاره سوله نه راولي، که هر یو سوله راوستلی شي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي ناګلدین د ازادۍ راډیو کارکوونکو سره به سلامونه. بعد سلام، زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي فیخو د لاسه موږ بازار له نشو تللی، ښار له نشو تللی. لیسنس کوم هغه خلک چې لیسنسونه ورکوي ډریورانو له هغه په نه پوهېږي او نه په مخکې ساتولو د ګاډي پېږي او لیسنسونه له ورکوي. ترافیکي فیخه چې وشي هغه لیسنس ښکاره کړي باقي منی ته وبخل شي. دغه شان د خلک موږ محکمه غواړو د دولت نه، که محکمه نه شي او دغه شان د خلکو دغه شان د خلکو دغه شان د خلکو په غم ونه شي نو ټول خلک د تګدل او شوفلو او اني تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شلو. ټول ډریوران موږ محکمه ټول ډریوران باید چې حکومت د پښتنه وکړي او د بدی باندې تصمیم ونیول شي د عوام چې دی د دو د لاسه ډیر شل او شوت او ګوټ شلو همدغه شان دی مړه شلو او د تکلیف او د زخمه سره مخامخ دي او هغه خلک لیسنونه وله ورکوي پنځه روپو په مقابل کې یاله یا پنځه روپو یا پیسې وله ورکوي او په هغې باندې هغه له لیسنس ورکوي هغه په شټولو د ګاډي نه پوهېږي همدغه رنګه واسطه او رشوت دا شان دي خلک محکمه شي او چېرته محکمه نه شي نو افغاني یو ځای کې همدا شان دي موټرې نه جنګېږي یو ځای کې همدا شان دي کارونه نه کېږي په افغانستان کې د ورځې په سلګونو په زرونو ګاډي جنګېږي دا ولې چې دولت د دا شان دي خلکو غم او پوښتنه نه کوي مخم خان
السلام علیکم زه زیر محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما خواهش دولت مقامات څخه دا دی
سلام علیکم زه نگران نه خبر کوم دلته په خیو ول سوالی کې محلیان ډیر قومي خلک تنگ دي پوسو باندې طالبان جګو کې دا چې خیو له کوم د عام خلک سودا او مریضان د لپاره خیو بازار راځي د عام خلک زوروي ډبوي وهي
هلو السلام علیکم زه د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ سره تاسو د ټلیفون پکر سم موږ دغه طالبان سره دومره په عذاب یو چې ګام او مین پټي دا حکومت سره کم دی دا په سره کم حکومت کوي چې دی خپل منطقه لانه سي افتاره لای خلک طالبان ورزی نغمونه ورولي په وسیه ته حالت په وسیه پټاوي نغم ګر سره ورولي په میوند کې د دې مخنیوي ولې نه کیږي والسلام
سلام علیکم آیت الله ام کنن نا او د حضرت رادیو ټول کار کوونکو کو سلام نو وړاندې کوم با سلام نو مهلا زلا چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن جوړ نه کیدا یو ارزیبي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په اواز کې معلوم شي د نن زوی وړي والسلام
السلام علیکم سید رحمان دی زابل ولایت خیابان ولسوالی زه خپل تاسو سره تماس کیم چې ما له شپې نه د ډاکټر عبدالله حکومت دا خواهش ته چې باید هغه د لارې کومې پوستې چې هغه بعضې خلکو ته ډېرې ستونزې پېښوي دغه اربکیان او دغه مغله له دغو لارو ایسته کړي نو دا زموږ د افغانانو د ټولو غوښتنه ده ځکه چې لس نه یو سل کاله خو کړېدلي یو نور نو السلام علیکم
السلام علیکم د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ مشره دا زورواکي زلمونه کریمه د پنځه سالو میله وه موږ ته اوس کوټې راړنګې کړلې موږ مالداري نه لرو پکې پکې مالداري لرلې هغه اوس پکې شولې موږ سره زورواکان ظلم کوي موږ کوټې او کالي او کوچنیان هم بغاري وي اوس موږ دغه د وزو که اشرف غني زموږ هغه څنګه نه مني راځي چې دا یتانې موږ سره واسه زموږ هم دی ونی نام په احترام
سر گردان د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ د خپل لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا وسته حال دی دا قیمت دی موږ ولس ته هېڅ پاملرنه نه کېږي خو په هر وخت په هر زمان کې دی وایي چې مطلب موږ د ولسي خلکو خیال ساتو هېڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی وروره دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دی کوم وخت کې یو خواته انداخ کې یا ویشتل کې مطلب د دې ویشتل او انداخ په لوړو لوی لوی توپونو باندې دی او یا موږ له شپې له خواته ښه دغه د جنګي ساحو کې خپل سپینځري معنا هغه څه کم کم خلک تعداد پرېشي خو په هغوی هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي د شپې هېڅوک راوتلی نه شي د خپل کوره څخه یعنې اوس خوا د پسرلني هوا ده زموږ کښتونه اوبه غواړي یعنې دغه د اوبو لګاو چې مدوی ټول په وار باندې دي یوه دقیقه هم ضایع کېږي دا موږ د خپلو لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري زموږ ساحې زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي ولس ته پاملرنه وکړي هم د طالب څخه دا هیله لرو هم د حکومت څخه دا هیله لرو والسلام به احترام
وعلیکم سلام محترمه، ستاسو ژغ مدد خبر کړ په دې هیله چې لوړ پوړو مسولینو هم اوریدلی وي او د ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. یو ځل بیا تکراروم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساغر دماه مهرو میں شام شاہ لا ولا بندگی بیا ذاتی وی تو مقصد دا زاده لری غلام شاہ پمستانو کی دا قل خامن غل دے کپ نورو خلقو خاص دلتا عام شاہ زان جوان دے پزمک خخ تخم گلوی غاری دخار و پا مقام شا پنیستے کی دا ہستے مرتب گورا نندار چی پویران کی دا خپل بام شا اے رحمان دا بلبلو جبز دکا